سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ده سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستایم پیل په خبرونو کو په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړوای تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسناد لرون کې یو لس نور افغانان هم زندانی کړي د دې خبره دا کډوال د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري سره ثبت دي دا افغانان داسې وخت ازنی ول شوې دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتي چې هلته دي د بندي افغانانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي او نور د افغانان نه بندیانوي خو پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا د پی 2 کیسونه اچولي دی وای ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي د تورخم د غره د خویدو په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه اتو تنو ته رسیدلی دی د سېشمې پوره سهار وختي هغه وخت له غره کاڼي او خاورې اوښویدل چې تر سلو ډېرې لارۍ د پاکستان له لوري د افغانستان خواته تېرېدو ته انتظار وي د پاکستان د ژغورنې د چارو ویان بلال فیضي وایي عملیات روان دي چې د دې اتو تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې راوباسي ګڼ قربانیان د پیخې مړه او ټپیان د افغانستان اوسېدونکي او ډرایوران دي د اروپا د ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي په دې اړه په خبر شوي پریکړه لیک چې له یاد پارلمان له 500 په زیاتو رایو تصویب شوی له اروپایي ټولنې او غړیو هیوادونو یې غوښتنه شوې چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي متی الله ویسا د حمل میاشتې راوروسته په کابل کې د طالبانو لخوا بندي شوی دی ارمنستان د پوځي خدماتو په قانون کې هغه مسوده تصویب کړ چې لمخې به خزو ته اجازه ورکړل شي چې په دغه یواد کې پوسلوالو ځوکونه کې په داو طالبانو ته خدمات وکړي په قانون کې دغه تعدیل لمخې خزي کولای شي د شپږو میاشتو لپاره عسکري وکړي او ورسته به د 15 کلنې دورې د خدمت اختیار لري ورسته خبر هم له سودانه په سودان کې د جګړې ښکېلو لوریو ژمنه کړې چې له پلازمېنې خرطوم څخه به د بهرنیو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي په خرطوم کې یوه اونۍ وشوه چې د پاوز او د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده تر اوسه د سعودي عربستان د سفارت غړي د ځمکې له لارې وتلي دي او د اردن ډیپلوماتانو هم دغه هیواد پرېښی دی افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولئ همدارنګه facebook.com/azadiradio کې هم دا خبرونه لوستلی شي تر لاندې د مورسته به ترشنه اسمان لاندې پروګرام د اسمت ساروان په کوربه توګه پیل شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
دیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم اختر مو مبارک شه هله ده چې د اختر شپې ورځې در باندې په خوشحالي تیری شي سرشنه اختر په داسې حال کې افغانان منځ چې د تیرو کلونو په نسبت له پوځي نظر امنیت شری چاودنی او وسلواله حمله نشته خو میلیونونه افغانان اقتصادي امنیت نه لري میلیونونه شزیاونجونی د تعلیم او کار په برخو کې له نامعلوم او مایوسون کې برخلیک سره مخامخ دي شای ډیرو د اختر شپې ورځې هم په تش نستيري کړی وي په یو شمیر ولایتونو کې شزو ته ویل شوی چې د اختر د منځلو لپاره له کورونو ونوځي دا هغه موضوعات دي چې د جګړو او چاودنو د کمیدو له کبله د خلکو پر خوشحالۍ سیوری غوړولی دی په دې خبرونه کې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې پر پرمختګونو د دې برخې له یو افغان متخصص سره هم ژغی شو هم درس ترشناس باندې په دې خبرونه کې په دې هم خبري کول خپل درنو ملمنو سره چې افغانستان اوس په کوم مخ روان دی زموږ د خبرونه ملمنه دي د حقوقي او اسلامي علوم متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو لومړی سرپرست رئیس یونس مومند همدارس د سافټویر متخصص آقا ملک سحر تاسو درن اوریدونکو هم کولای شئ چې د خبرونې پترس کې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې له مرسته تماس ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ او یا هم زموږ له درنو میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړئ یا پوښتنې ورڅخه وکړئ. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو ته هرکلی وایم. اختر مهم مبارک. ستاسو په نظر اختر راغلی دی، دا اختر څه فکر کوي چې نورو اخترونو د افغانانو لپاره څنګه یو اختر دی؟ کومه داسې نظامي پیشه، کومه بده پیشه چې چیرته چاودنه شوي وي، حمله شوي وي، داسې کوم خبر مو نه درلود تر اوسه پورې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، اختر مو مبارک، طاعات او عبادت مو قبول. مخکې زه په یو ولایت کې د یو ولسوالۍ کې د یو ورور سره غږېدلم، زما آشنا و. ما همدغه پوښتنه وکړه، د امنیتي لحاظه خوشبختانه مشکلات نشته، اما په واقعیت د امر کې د وویل چې دکاندارانو شکایت لرل چې هغه جنس چې راوړی و پرې باندې پاتې شو. خلکو سابق که چېرته 2 کیلو اخیستل، اوس یې 0.5 کیلو اخیستی دي. په بازار کې چې روان دی هغه جمع جوش چې په تیرو کلو کې اوس په بازار کې په شکه نشته او هیڅوک نشته دي. خلک په فقر او تندستۍ کې قرار لري او په دې خاطر باندې سخت خپه او مایوسه. تشکر.
مننه، سلامت اوسئ. کورودان، زموږ بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی سرپرست رئیس دی ښاغلی یونس مومن. دوی ته هم منتظر یو چې په څو شیبو کې له سټوډیو سره وصل شي. او همدارس به زموږ بل میلمه د ټکنالوژۍ د برخې متخصص وي، د سافټویر متخصص آغا ملک سحر، له هغوی سره به هم په څو شیبو کې تماس ونیسو او له دې به ځان خبر کړو چې په دنیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې څه پرمختګونه روان دي. ځکه چې اختر دی، شده چې اوریدونکو مو له دې ډول موضوعاتو هم خبر شي، یوازې به په سیاست خبرې نه کوو. ډاکټر صاحب سیدی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ په کندهار کې په یو جماعت کې په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې په افغانستان کې باید خامخا اسلامی نظام په کامل ډول جوړ شي، نافذ شي، او په دې برخه کې په پرمختګونو د خوشحالي څرګند کړه. او په عین حال کې ویل چې د کفارو هیڅ قانون ته په افغانستان کې اجازه ورنکړي. ستاسو په نظر داسې ممکنه ده چې هغه څه چې دوی د کفارو قانون وایي، طبعا منظور به دا وي چې هغه قوانین چې نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو جوړ کړي دي، آیا بیوغو کېدای شي یو مملکت وچلی شي؟ ما ته یو سوال دا پیدا شو، د ترافیکو قانون چا جوړ کړی دی؟ د مالی قوانین چا جوړ کړی دي؟ همدارس ګمرکی قوانین د کډه شو څوک وایي چې د مالی قوانین هم اسلامي شته، او زکات اخلي او شر اخلي، لیکن چې کله او شر اخلي بیا نو مالی سل لپاره اخلي کنه. په دې اړه تاسو نظر وورو، تاسو په نظر دا ممکنه ده او کنه؟
مننه. تصادفاً ما 1500 کانتیننتل لا او د اسلامیک لا د مقارنه په ډول باندې لیکل او چاپ شو دی، او نور تحقیقات هم په دې برخه کې دي. ته ازهر شریف پورې لرم. دا اوږد بحث دی، یو عام خبرې دي، یو عمل کې یو سلسله اجرا دی. یو مسلمان د پاره څو چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه په دې خوشاله دی چې د اسلامي قوانین په ټولنه کې تطبیق شي او کفري قوانین نه ووسی. کچته منظور د دوی هغه د شلو کلو تجربه و چې دیموکراسي او ازادي په څو لوچو فلمو سریالو کې او د افغانستان نمائندګي کومې رقاسي کوله په نړیواله توګه، پرڅه کې مطمئنن چې دا د یو مسلمان غوښتنه ده چې همداسې باید وشي چې اسلامي. اما په دې برخه کې افراط او تفریط کول او په شعارونو باندې خلک په اصطلاح تر یو حده پورې تیریستل د اسلام شریعت په نامه مدون کتاب نشته. دا بعضی به وایي چې دا ته څه وویلی، دا مې دقیقه په دې وویلی چې د اسلام د اصولو نه برداشت چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مبدئی او اولیه منابعو په توګه بیا وایي چې درېم اجماع او تلورم قیاس دی. د په مورد کې کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی و که چېرته په کوم مسأله کې بحث یا سوال پیدا کېده مراجعه کېدله، او هغه به همغسې چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر ویلي همغسې به اجراعت کېده، خو خبره مشکل نه وه. اما بل هغې د احادیثو په تفاصیلو باندې چې د اسلام شریعت تفصیل شوی دی، برداشت د مجتهدینو په لسهاو او کچرته ونه وایم په سلهاو خو په لسهاو فرقې او فتواوې دي، اما که مدون کتاب نشته. که د مدون کتاب مثلا مثال درته ووایم چې وبخي په مصر کې مدني قانون جوړ شو او یو سلسله علما او د افغانانو چې هلته وبخي زده کړې کولې وتوانېدل د داود خان په وخت کې دا مدني قانون چې د مختلفو فتواو نه جمع شوی و د مختلفو مذاهبو نه جمع شوی و اصح مذاهب اصح فتواوې راټولې کړې او په څلورو جلدو کې مدون قانون د مدني شو. اوس چې مونږ په عامه توګه خلکو ته وایو چې زه د اسلامي شریعت تطبیقوم کفري هغه نه تطبیقوم، دا د خبرې په توګه د هغه چا د پاره چې د عمق د قضایانو خبر نه یي جالبه خبر ده، د مسلمان ملت د پاره جالبه خبر ده. اما د قانون مدونول د ځانته میکانیزم لري. که چېرته زه یو فتوا ورکوم او زما حیثیت زما هویت زما د مشروعیت مرجی معلوم نه یي او زما شخصي پتاوای او وایي چې په دې په دغه ولایت کې داسې تطبیقوم، دا د دولتداري د اصولو نه لږ زره لري خبر ده. په دې خاطر باندې دلته ترجمان په کار دی چې یو څه چې یوه خبره وکړه چې د دې خبرې ترجمه یعنې څه. هماغسې چې تاسو هم اشاره وکړه، اصل د شریعت څه دی؟ هغه مواردو کې چې د اسلام په صدر کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو سلسله شیان وجود درلوده و په هغه وخت کې ترې استفاده شوې وه، په هغه کې شارع د نن مقننه مرجع د نن حق نه لري تغییر راولي. هغه واضح، هغه ښکاره، هغه دین، هغه د دې ملت غوښتنه ده. اما په هغه مواردو کې چې نه درلودل، په هغه مواردو کې د انالوجي او قیاس پر بنیاد باندې د اسلامي مراجع او لخوانه قانون تدویناول، او دا هغه ضرورت دی چې د دین انکار نه دی په کار. په دې باندې چې
لیکن ډاکټر صاحب صحیح دی، اوس فرض نه هوایی چلند دی، د هوایی چلند او د علما تاسو اسلامي علما یا د وغوی څه خبر دی؟ وغوی خو حتی دومره هم ځینې بی خبره دي چې د یو چا قصه به زه درته وکړم، ځکه چې اختر دی کم خبرې یو څه اوږدې سي پروا نه کوي. د طالبانو په تیره دوره کې وای پیلوټ وم، له هرات نه مې کابل ته د یو دوه لوی مشران انتقالول، وای ورته مل چې په څو شیبو کې بل اوریز واوړو، وای دوی ول چې دا څنګه ناممکنه ده، یعنی دوی ذهن دا نه منل چې الوتکه کړي تروریزم پورته شي. دوی داس فکر و چې خدای پاک په خپل لاسونو باندې اوریز راوړي او په یو ځای باندې وروي. وای کله چې اوریز وخت کار کړه، د اوریز په منځ کې الوتکه تیر کړه، وای راته ول چې دا خبره خو مونږ ته وکړه، نور خلکو ته مکو چې خلکو عقاید کمزوري کړي.
ان لله و انا الیه راجعون. چې یو مصیبت سره مواجه شي نو وایي چې زه خاص د الله تعالی د پاره یم او الله تعالی ته راجی کیدونکی. په 1940 کال کې په یو نړیوال کانفرنس کې د اسلام او سیکولاریزم په مورد کې ما یو لیکنه درلوده چې د دنیا مختلف مذاهب او حضور درلوده. زه نه تنها چې سیکولار نیم، د اسلام دین سیکولار دین نه ده، اما دا په دې معنا نه ده چې په هر شوبه په هر مسلک په هر اداره کې دی ملا حاکمی. ملا بودن افتخار ده، اما تنها ملا بودن ده هر کار ده اجرا ده پاره مناسبه خبر نه ده. هر کار چی متاسفانه من سبا ده طالبان و ده فهم پر بنیاد بنده دلته. زه یو فنی مسلکی متخصص او مستنطق ته چه ده جنایی مسائل و ده ترور مسائل و ده امنیت ده مسائل و خبره که هغه په فنی او مسلکی انداز کې لټی بر علاوه د تعهد نه بر علاوه د پاکی نه دا کار تنه د ملا کار نه دی.
بله
دا ملا ته توهین نه دی. ته چې په جنایی مراجعو کې د ملایی پر بنیاد باندې دا چې څومره بشکې د پټاو کړی دي څونه بمونه دي کې دي په دې بنیاد باندې انتخاب او انتصاب وشي دا د دولتداری نه د اسلام د دین نه لسره نه آگاهانه عمل دی او دا د اسلام په ضد دی. ملا شاهی د اسلام دین په مفهوم د سیکولار او ادم سیکولار خبره نه ده. مونږ چې دوه خبرې وکړو بیا دلیل راوړي چې دا تیر نظام دسې و هغه بل نظام اسي و او د سیکولار دسې دی او سکشویان دسې دي. دا لسره د دې سره رابطه نه لري. تیر نظام خطایی درلودله. سیکولاریزم خطا او حرام کار دی. دا تمام خبری صحیح. اما دولتداری په دغه رقم باندې چې زه د اسلام د دین نه بهر بل قانون نه پرېږدم د تعبیر څه دی دا باید معلوم شي. موږ هم نه پرېږدو چې مسلمان یې نشي منلی. که چېرته په دې باندې څوک خلل ولري کلمه د سره ووایي نکاح یې ورته د سره وشي دې کې شک نشته.
بله
اما متاسفانه
ډېره مننه ډاکټر صاحب
چې مشکل بل ځکه متاسفانه
فاند دین ساده ډیر مننه ډاکټر صاحب هم درځو زموږ بل میلما د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو سرپرست رئیس یونس مومند هم وسره سره دی. مومند صاحب تاسو ته مرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې له تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو میلما ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام دی وکړي چې شاخته پیل کړی وي او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تاسو ته تاسو محترم فامیلو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او ټول افغانانو ته او ټول مسلمانانو ته تقدیم او مهرباني تاسو
سلامت اوسئ. ډیر مننه تاسو دې هم مبارک وي. مومن صاحب اختر څنګه ده په خلکو باندې څنګه تیری شي په شتمنو نه تاسو د اقتصاد سره تړاو لري کارموله اقتصاد سره تړلې ده د خلکو ژوند په اختر کې څنګه ده؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې در پروسه شکل اختر فکر کوم چې په شکل اختر په لسته به تر مستفه دي خاطر معلومی چې د افغانستان د صادراتو کچل ولته او شکل پروسه شکل موږ تقریبا یو زور شپږ نیو میلیون ډالر صادرات لودل. شکل د مشر صادرات 1.8 میلیون ډالر او شکل د عامو ولسته تجارانو د ټولو خدمات ډیر بهتر و. دا مخالګو لسنیوي کړی دی او حتی دا خلګو لسنیوي کوي چې څوک خبر کړی نه دی په ځان دوه سره کومکونه کړی دی چې دوی یقینا دا مملکت کار ته ضرورت لري او کار په دې معنی چې بده خلګو ته څنګه د روزګار او کار زمينه برابر کړو. دا غوښتم چې تاسو سره خبرې کوم ځکه دا تر غلې سبا خیر ان شاء الله زوړ سفر د روزګان ولایت ته دی. روزګان ولایت ته زموږ سفر دی او هلته موږ غواړو چې د سوداګرۍ خونه اتفاق او د سوداګرۍ خونه هم په دې معنی موږ اتفاق کوو چې هلته تاسو ته معلومه ده چې داغه صادراتو توکي لکه بادام او هر شی چې دی په دې باره کې زموږ تسلیم دی چې څنګه وغواړو چې داغه بادام شو پروسس دی او منظم سي داغه شکرپاره پروسس دی. ان شاء الله چین هیواد ته بدات دی او هلته به د سوداګرۍ خونه فعال کیږي چې دا خپل مستقیم د علاقه در بین المؤمنین سره هدایت او دلته باید د سوداګرۍ خونه فعال سي او د خلکو سره مستقیما همکاري او کومک وسي. نو ان شاء الله لرسته تاسو ته بهتر معلوم دي چې په وطن کې څه وخت یو نظام تغیریږي یا بل نظام راځي نو خامخا مشکلات ستور سره موږ د دې څخه
مومن صاحب وبښئ. تاسو ول چې صادرات مو زیات شوي دي.
بله
په دې صادراتو کې شاید ډېر لوی برخه دي سکرو وي چې دغه ډېر ګټه بیا حکومت ته رسی شي په عام خلکو یې څومره تاثیر دی؟ طبعا چې ارشی چې صادری شي خلکو ته کار پکې پیدا کیږي څه ناسبه تاثیر لري خو فکر نه کوي چې دومره ډېر تاثیر به هم نه لري.
تاسو ته بهتره معلومه چې د سکرو په وخت کې کار ورځ تقریبا مش په عدد کې 1500 موټر یا 1600 موټر پیدا کیږي. دغه موټرونه ته مستقیما کار پښ کوي د سعودي دوه سر ټوک موټر کې کار کې پیدا کیږي. پلار کې خلکو ته کار پیدا سعودي دا بهتره معلومه ده چې حکومت هم څنګه څه پیدا کیږي. مګر عام ولسته مفادات ډېرې په دې کې خلک کار کوي. په هر وزمش په هر بندر کې تقریبا په حدود د دروز ورو څلور زره کس خلک په دې باندې مصرف کوي. څوک یې باروي، څوک یې کښته کوي، څوک دغه د موټر عوارض کیږي، دا اصلاح کیږي، ټکس مملکت ته راځي. په دې سره زموږ سړکان د سړکانو بیا احیاده ده شروع کیږي. پر سالنګ باندې تقریبا دا تیر زموږ د محترم وزیر صاحب پیدامه سره مجلس دی چې موږ څنګه کولای شو چې سالنګ جوړ کړو او د سالنګ هغه په اساسي ډول جوړ شي. په دې برخه کې موږ دا یو په اخته چې کار پر کې ولې دا زه فکر کوم چې دا مملکت دومره استیب لري چې کار ته ډېر ضرورت دی. موږ په خپل زموږ
محمد صاحب د سالنګ خبره مو جالبه وکړه. په څه شکل سره تاسو وړاندیز دی؟ نن سبا هغه پخوانی زمانه نه ده چې سالنګ کله جوړېدو په هغه وخت کې داسې وسایل وو. اوس داسې وسایل دي چې تونل سلامت داسې ډېر ژر کیندي په نور دنیا کې، خصوصا ځینې هیوادونه لکه ناروې او سویس په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. د دې اوسني تونل په باره کې وایي چې ډېر پاس جوړ شوی دی. بهتره دا وه چې دا له جبل سراج له دې ځای نه شروع شوی وای. خیر دی، لس کیلومتر دی وای، 15 کیلومتر دی وای. په دنیا کې ډېر وژده تونلونه جوړ شوي دي. استاد وړاندیز ورته سو
زموږ وړاندیز دا دی موږ د وزیر صاحب پیدامې سره او موږ د افغانستان ټول ساختماني شرکتونه دعوت کړي وو په اوتاق تجارت کې. د هغو سره مو خبرې کړې چې تاسو 15 شرکت او 16 شرکت سره یو ځای چې د پیلنی معزل یې په حل کو دغه سالنګ چې اوس اسید لري لاندې یعنی خامه دی د دې لپاره چې دغه مشکل د بل جمی لپاره حل شوی وي. د دې لپاره د مرسته مختلفه نظریه راکړي. هلته د پوتا سرت کې زموږ د همکارانو د دغه یو کمیټه جوړ شوی ده چې هغه خپل انجینر دغه در نظر لاندې کمیټه د مختلفو شرکتونو نظرونه مخکې دی او کوشش کوي چې دا پر یو منظم دی کنسرسیوم د لارې څخه دا جوړ شي، ټول سره یو ځای شي او منظم دا اول داسته لګځ د دوام دل په ترمیم کې موږ خبر نه ده کړی. هغه به د وزارت فائدہ مې کړ دي چې موږ دغه سالنګ چې اوس دی رجې سره خلک دا یو څه دا غلاری اسې پزیر ده او هر فلچ کا پر سعودي په دې کې داس کار سعودي چې هغه په اصطلاح وي کلوخ در دغه لوټه لیشه ده او بیا ورسته پر کې سوي. موږ وایو چې باید اساسي کار وسې موږ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې وړاندې سم داري. موږ غواړو چې یو اساسي کار وسې. کچېره اساسي کار وې چې بیا دا کار لږ داسې وسې نو د وځي سره فائدې نظر هم دا و چې کتا سي واړی چې سالنګ جوړ کی آیا په مقابل د یو مادان کې تاسو کولای شئ چې دا جوړ کی آیا په مقابل کې د ټول پلازا چې ورته وایي دغه په مقابل کې جوړول شي چې ټول زړه سړکم ترمیم شي او شي ترمیم شي. د دې نظریا خیر سیو او سالم او د خصوصي سکتور په ګټه و. نو زه خو د افغانستان خصوصي سکتور په دې کې مشورې کوي او ساختماني شرکتو ته بیا هم ستاسو د طریقې څخه مجاګ دي. هر ساختماني شرکت چې غواړي د تونل په سالنګ کې برخه واخلي کولای شي چې د افغانستان د اوتاق تجارت یا رئیس ای سی آی سره په تماس کې شي چې موږ وکولای شو د دې درمن درابطه ټینګ کړو هم د وزارت فائدہ مې سره هم د دې سره. نو موږ په دې باره کې حاضر زه فکر کوم چې کار پیدا کول او زموږ نظر دا دی جناب سروان صاحب محترم چې موږ په افغانستان کې د شته فرصتونو څخه کار واخلو. دا چې موږ کړینو موږ په دې باندې ډېر د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې مایوسه دی چې درلاوه سفر د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړۍ هم خپل خبرې لري، د افغانستان حکومت هم خپل خبرې لري چې څه وخت به دا مثلا ګډ میسته کړی او څنګه به وکولای شي چې د افغانستان او د نړۍ د مامن د رابطه څنګه شي. ځکه چې په دې د رابطه نه ټینګولو کې د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د خلکو ډېر تاوان دی. د افغانستان د پیسو په منجمیت کولو کې د افغانستان
موبن صاحب تاسو د رسمیت بیا یو پښتنه بلم له تاسو څخه کوم بیا سحر صاحب ته ورزم چې د ټکنالوژي په اړه د دوی نظر واورو. تاسو د رسمیت پیژندلو خبره کوي، ځینې طالب چارواکي وایي چې مهمه نه ده کې دنیا پیژنې کې نه پیژنې. البته دا په ښکارا نه وایي بلکې په خصوصي مجالسو کې وایي چې پرته مهمه نه ده، حکومت یې په لاس کې ده. اما تاسو ویل چې دا ډېره مهمه ده. مهمه په څه ده؟ ستاسو د یو سوداګر پیسې وایي چې که په رسمیت وپیژندل شي نو څه تغییر به ستاسو په کار کې راشي؟
تقریبا تاسو سره ما تقریبا درې میاشتې مخکې یو سفر درلود اروپا ته. د اروپا مختلفو هیوادو ته دغه د تجارتو سره مو کتل. موږ شاید یو قرارداد کړی وای د زغالو د پولند سره تقریبا چې زموږ زغال شاید خرڅ وي در همسایه مملکتو یا در مملکتو تقریبا 200 ډالر ابزوت خرڅ وي یا 100 ډالر ابزوت خرڅ وي
ونیم په هر ټن کې په کټګوري ډالر په څومره
باید دا موضوع کړی وي د مختلفو لارو څخه ولې د بنکی تعاملاتو له وجه ورسره کوي چې موږ دا کړی وي. بل مثال موږ تقریبا دوه د زغال د برق فابریکې موږ پیدا کړلې چې هغه ډېر مهم فابریکې تقریبا موږ دغه سره خبرو ته ورسېدل. بیا هم د افغانستان د ریکګنایز یا رسمیت نه پیژندل تا موږ ته مخته ولوېدل ګرچې دنیا وایي یا موږ چې څه ملاقاتونه کړي دي د خارجانو سره د دورو سره ډېر ته وایي چې تاسو په دې دغه کې نه یاست، ولې موږ مستقیما اسید پذیر یو او دنیا مستقیما د افغانستان په خصوصي سکتور باندې د دې مشکلات دي او دغه مشکلات د افغانستان خلک ګالي. تاسو وګورئ کچیر یو لک ډالر موږ په خاص ډول دا تقریبا په 100 ډالر یا په 200 پر یو لک ډالر موږ داسې وخت راغلي په تلور درما ستولې دي خارج ته په 2000 په اوس تقریبا هستول کې رینډا مستقیم مستحلک د دې ضروري. بل د ټکنالوژي خبر تاسو ته وکړه چې ما او تاسو ټکنالوژي واقعت پیچي د تونل په باره کې باید د اصلي ټکنالوژي سختار وخت موږ په سعودي کې بعض افغانانو ته کمپنۍ لري کار کړی دی او هم زموږ سره اړیکه ټینګه کړې ده. په جرمني کې یو کمپنۍ د ګیناوټ کمپنۍ چې هغه زموږ سره په ارتباط کې ولې چې موږ څنګه کولای شو په همکاري وکړو. بیا هم هغه بنکي سیستمونه چې دي او د دنیا سیستم تاسو ولوم چې ټولوس برقي سیستم بي او موږ باید خپل انتقالات خپل ټول شان باید د برقي سیستم د واجب وکړو. نو دغه مشکلات چې دنیا پر افغانستان پر خلکو باندې چې دا تاجرات دي هیله مې ده چې د دې تاجرات څخه مخنیوي وکړي او موږ دغه مجلس چې نوې جوړیږي د افغانستان په باره کې چې نوې مجلس جوړیږي دې ته موږ ان شاء الله ارزو لرو چې دغه مجلس هم د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت د افغانستان د سکتور په ګټه باندې تمام شي او کولای شي چې نړۍ سره یو ځای خپل کار او تعامل د افغانستان پر دغه اصول او قوانین چې په افغانستان کې ستاسو اسلامي امارت پر هغه باندې شروع.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ ښاغلی مومند. اوس په ورشو ښاغلی آغا ملک سحر ته چې د سافټویر متخصص دی. سحر صاحب نن سبا هر ځای چې ځو د مصنوعي ذهانت چې څوک مصنوعي ځیرکتیا بولي یا آرټیفیشل انټلیجنس په اړه خبرې اورو دا که زموږ اوریدونکو ته په ساده ژبه ووایس چې دا څه شی دی او داسې ویل کېږي چې نن سبا هم دغه آرټیفیشل انټلیجنس ټوله دنیا او انسانان تسخیروي.
تاروان صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. لکه تاسو یادونه وکړه مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي ځیرکوالی یا په انګلیسي کې موږ ورته وایي آرټیفیشل انټلیجنس یا ډیر عام ډول چې خلک سره بلد دي روباټونه یو ډول دي. دا اوس ډیر یعنی واخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ په دې وروستي یو کال کې. خو واخن ډیر جالب اړخونه یې نیو را پیدا شو. دا د سافټویر پر مرسته د پروګرامرانو پر مرسته یو سافټویر ته یو روباټ ته یو کمپیوټر ته دومره پوهه ورکړل شوی ده چې هغه نن خپل تصمیم نیسي خپل تحلیل کوي خپل عواطف لري او خپل حس لري. نو هغه خپل کار نه کوي. لکه د مثال په ډول دغه ورستی روباټونه چې جوړ شو هغه د ډېرې برخو کې د انسانانو پر ځای کارونه کوي په کارخانو کې. مثلا غذا درته پخوي دغه نوي موټرونه کته سي ویني چې د امریکا کې د اوس بیل موټر چلون کې څه دی ډرایور نه لري څوک نه چلوي دی خپل په کار کې ګرځي واري خاطر ځي راځي او خلک رسوي. همداسې په کارخانو کې دي همداسې مثلا پر ډاکټرانو پر ځای باندې واټسن روبوټ دی آی بی ایم کمپنی د ډاکټرانو یو ډول دا تداوی کوي دي خلکو. دا د دې یو نمونه دی خو اصلا مصنوعي ځیرکتیا سی اوس د سافټویر نو ډیر په بڼه راغلی ده. ورسته ورژنونه یې د چټ جی پی ټی 3 چټ جی پی ټی 4 ماډلونه دي. دا ډول دي چې هر ډول پوښتنه ورڅخه وکړي دي جواب درکوي تحلیل درته کوي او حل لار درته کوي یعنی مشوره درکوي حل لار درکوي حتی هر ډول موضوع کوړته وي دغه په لیکل درته کوي مقاله تری وغواړي کوړته وي کتاب راته ولیکي درته لیکي کوړته وي. پرون ما پښتنه تری وکړه د ملالی میوند پاړه میوندی پاړه چې موږ تاسو دی تاریخ یو لوی میرمنه وکنه دیغي اکثر ته جوړ کړم. یعنی دا تر اوسه پورې امکان نه درلود چې موږ دی ملالی پاړه باندې یو اته نقاشي وکړو کنه. نو
د څه شکل جوړ کو یعنی تاسو کر د دې هغه خصوصیات ور معلوم مو د دې په اړه چې څه معلومات درلودلې غو ته په کتوبې یو شی خیالي جوړ کړی وي هم داسې ده.
او او داس د ست دي سکريپت ورکه سي دغه سي او ميرمن ولا په تاريخ کې او زموږ په دي ميوان په جګړه کې ولا او مثلا پښتنه و دغه شهامت کړل او د دغه سي و دي په اړه موږ ته دغه وخت دي تصویر ته جوړکا نو دا نظر اغه ټول انټرنیټ کې سند ملالي په اړه باندې ټول لیکنی معلومات دي غي دي سړول کالي ولباس او سړول سهره ولا کنه اغه ټول لا ټولوي دي هغه معلومات او پاسا ساته یو عکس جوړوي ان دا یو عجیب برخه ده مثلا کتاز د هوس هر څور کړه پښتن تر کې سماته یو دی پاړه ون یو مقاله ولیکا یو ایمیل د تویل کنه مثلا هغه درته ډیر په څو ثانیې کې لیکي دغه ماته سمخ کې یادونه وکړه زه خپل په اتیاف څه د ایمیلو کې لمسوي زکاوت څخه مرسته غواړم انوان ورکم ورته دغه ایمیل ولیکا نور لیکي او کوم برخه هغه زی ایډیټ کوم خو ډیر برخه کې هتا باور وسی ترمای خلیکي یعنی دا اوس خبره داده چې تر انساني دی تحلیل او دی هغه دی پروسس اړخ ډیر کوي دا او دا اوس حال ما کومار خان وخت 100 میلیون روباټونه په نړۍ کې په دندو بوختي او ډېرې برخو کې انسانان بیکار کړی دي دغه ورستی کمپنۍ تاسو وخت لسلس زره کارمندان له دندو ایست کړل لکه اپل کمپنۍ لکه مایکروسافت کمپنۍ لکه ګوګل کمپنی لکه فیسبوک کمپنی د دې پر ځای روباټونه راوستو کار ته کېنه ولو نه ستړي کیږي نه غیر حاضری لري نه غلا کوي نه 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 رخصت واړي نه بهاني کوي کنه سلربي ساته کار کوي یوازې یو انټرنیټ ته اړتیا لري او هغه باید ورکړل شي یا سافټویر یا روباټ یا باټ ډولونه ډیر دی کمپنی ته کار کوي نو پر وروستیو کې سیمه وکړه هتا ډیرې کمپنیو چې دی د مشتریانو د خدماتو برخه کې دی روباټونه کېول دی تر انسانانو د چلن 50% ډیر بهتره ده اتا د خلکو رضایت 50% زیات ده یعنی کته ورسله یو شرکت ته مثلا مخابرات شرکت ته سیم کارت مشکل لري که روبات مشکل درته حل کی 50% تر انسان خدر تال کوي زری درته تال کوي او یعنی کوم ایتا اری مون بنه
د کیم نه کوي او که کوم یو وات که غلاوی او فساد وی هغه بم نه وي پکې ډیر مننه سلامت اوسه بیا هم درزو خو په داسې حال کې چې دنیا دې خاطر روانه ده مشکمی خاطر روانه روان یو پدی به هم خبري وکړو ډاکټر صاحب
خبرې پاتې ډېر
بله مهرباني مهرباني سحر صاحب
او دا اصلي خبر ده دنیا کې واقع نه دی غټ انقلاب ده او متاسفانه افغانستان کې د اوس لوی تر ټولو بد ظلم سي روان ده چې د خوندزیو پانتونونو نه واسي اولیت نه کړل شوی بلکې هغه معمولی حالت یې فلج کړل شو سیستم ونړول شو تاسو ولدل د افغانستان پانتونونو سیستم مکمل هغه دن رنګ وبولا نن په میلیونونو انجنې په کور کې نستلې او د الیکانو د درس هغه د انګیزي کچه شل ډیر سلنم نه ده یعنی کپو تیر نظام کې یو ماسل په سل په انګیزي باندې په هنتون ته تونن دیف صدام نه لري ځکه وایي چې یو چاسې دوه کال یو کال مدرسه وایي دی واغره غوډ مې خپل رئیس نه سم زوسی ماستر درما زبې په دې ته مکینم چې چیر ډوړي ځان پیدا کوم دا یعنی نه یوازې چې هغه سیستمونه د اوس پل جکړو لپول ودو دا یعنی زموږ راتلونکي ټیکنالوژي په وړاندې لپخو اچوي ځکه پراتلین کلو کې بل یو 2-3 میلیون روباټونه په افغانستان کې ټول کارخانې واخلي هم دغه اوس دغه 15 میلیون 3 میلیون 3 میلیون خلک په کارخانو او شرکتو په دې کې لګیا دي تاسو وګورئ په اروپا کې ډېرې دوکانونه او سوپر مارکیټونه اوس یعنی اوتومات سی وی دي یعنی هیڅ کس نسته پکې سالته ورسی او تاته وای سودا درکې ورسره دروایخله ساله کاټ نه پیسې ګرځي نه غلاست او نه څوک لا کولای شي دا یعنی دی تجار لپاره د ډیر اسانه کار دي خپل کارمندان نسته کې او پرځای یو روبات کې نه وي چې نه غلا کوي نه غیر حاضر کوي او نه هم کوم موضوع لري خو د افغانستان غوندي خلکو لپاره دا یو بحران ده ځکه د دې بدیل نه سا اته موږ د مصنوعي ذکاوت په برخه کې څو تیرانی وتلرو هغه د دې پراتلن کلو کې به په میلیونونو خلک بیکاره کی حتی دا بحث سي تقریبا د افغانستان غونډې وادونو خلک اکثریت دی لدندو استکوي پر ځای روباټونه کار کوي نو دا خلک سي اقتصادي اهمیت هم تری واخلي اجتماعي اهمیت هم تری واخلي کولنی د اهمیت هم تری واخلي کنه نو دا یوازې یو فزیکی موجودیت بوله نور به دې چاله پر بدرد نه خوري مثلا کارخانه ته ورځل ته روباټ کار کوي که موټر دې چلول هغه موټر په خپل چلیږي کفرس کې یو اشپزخانه ته ورځي روباټ اشپزي کوي کنه که یو سیستم ته کینوس هغه خپل سیستم کوي نو ځکه لدنه خو دولت او حکومت دغه هنرم واخلل چې دې ځان اپډیټ کی ځان نور دومره تحصیل وکړي هغه اغلاری مرته بند کړي. نو دا یعنی خوانی پیړی نه دي چې هغه به مثلا کښت کرونده پرې خو مثلا شپنی به شروع کړه. دا د ټیکنالوژي دوره ده، موږ مجبور یو ځان اپډیټ کوو، ځان ورسو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا ډیره مهمه برخه ده، خو د خبرونې وخت دومره ډیر نه دی کنه، پرې به مو خبرې کړې وي چې مثلا لدی است به فرزن مستوی ذهانت په امریکا کې وی او په افغانستان کې به یو چا مالجه کوي، ستا ډاکټر به بیکاره پاتې وي، د کور نقشه به درته لغه ځاینه جوړی شي، پیسې به ته آنلاین ورکوي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې په ډېرو هیوادونو کې ډېر کارونه دغه سي دغه پرمختللو هیوادونو اخیستي دي. خو خیر، را به شو دې موضوع ته چې د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویل چې د روزي په شان قصاص هم فرض دی او بې قید او شرط باید دا حدود هم اجرا شي. د غله د لاس په پرې کولو ټینګار وکړ او ویل چې دا کارونه په انفرادي ډول نه کیږي. ډاکټر صاحب سعیدی، له دې خبرې نه منظور څه دی چې په انفرادي ډول نه کیږي؟ او بل پښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې ولې قصاص نه دی اجرا کړی؟ آیا فکر کوي چې شرایط مساعد نه لیدل که څنګه؟
حدودی مسائل د اسلام په شریعت کې د ټولو نه د مخه تربیتی جانب ډیر مهم دی. د حدودی مسائلو چې پنځه شپږ حالت دي، د تطبیق د پاره داسې مقررات او قواعد جوړ شوي دي چې د هغه په نتیجه کې اکثرا په همدا تربیتی او د انذار په سطح کې پاتې کیږي. زه به یو مثال تاسو ته ووایم. هغه دا چې د خبرې اوله خبره دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې په دې خاطر باندې چې قحطی راغلی و، د سرقې حد د یو کال دپاره جاری نشو. په اسلام کې شارع تلوسه نه لري چې په هر قیمت د حدودی جزاګانې تطبیق شي. الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو وارد کېدو باندې ساقطیږي. تاسو ماته منطقا دا خبره به څوک راته ثابته کی چې کچیرته یو چا په چا باندې اتهام وارد که چې دې زنا کړی ده او تلور شاهد را نول عقل بالغ غیر فاسق؟ قرآن کریم وای چې مباشرتن دی دا اتهام راولون که اتیا دوری وحل شی، تحقیق پکار نده. اما هغوی چې متهمیگی پا دغ تخلف بانده، تلور شاهد باید حدیث حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که راغلی دی چه تلور شاهد عاقل بالغ په داسې شکل باندې توصیف وکي لکه سلایدانی کې دي. نو ته ماته په دنیا کې داسې شنی انسان دا وخی چې د تلور عاقل او بالغ غیر دلته د کوڅې په آخر سر کې او څوک د چا سره لیدلی ده او بس رجم دی. د رجم او یا د نورو حدودی مسائلو د تطبیق دپاره زمن حیث ده مولا، زمن حیث ده محقق ده قوانینو پر صراحت سر دلتا داست تخلفات وینم که دا مخ که ده دینا که ده دین ده تطبیق خبری ده سلسله تبلیغات و ده جوحال پلاس که ده اسلامی شریعت ده تطبیق مسئله مطرح کیگه. لاسه سمره جیک شو سرقه می اوه پر کم محاکمه اوه دلتا یو نفر په یوشتم قرن عدالت کې چې د اسلام د اصولو سره برابر هم څارنوال دی، هم قاضي دی، هم مجري دی، متاسفانه په اسلامي عدالت تطبیقول په دا رقم باندې نشکېد. دلته معزز مومن صاحب الله تعالی دې ورته اجر ورکي، مطمئن د خدمت ارزو لري. څو نقاط ته زه توجه اړول غواړم چې دلتا د اجرایوی مرجع هدایت د قانون پتوګه چې دا دولتداری کې مردود دی چې فلان کس داسې هدایت وک او وزیر صاحب دا وویل او فلان کس دا ولی دی رقم باندې دولتداری نکیږي. وزیر او رئیس او مجری د قانون د اجرایه قوې کارکونکي خالق د قوانینو نه دی، خالق د قاعدو او نورمونو نه دی، هغه په ټولنه کې په بله سطح کې فیصله کیږي، دوی مجریان دي. د اروپا کې د صدر اعظم د وخت نه چې د یوې فابریکې د اوبو لاندې کېدو لیدو ته تللی و، رئیس د فابریکې ورته وویل چې مونږ ته ټکس معاف کړه چې زمونږ تاوان شوی دی. هغه ورته ویلې بندي کوي مې، ولې ویلې د تا ټکس د قانون پر بنیاد دی، زه قانون امپراتور نه یم، ته باید قانون ته مراجعه وکړي چې په قانون کې کوم مواردو کې تا ټکس اجرا کیږي. او دلته زما یو والی په مزار کې ناست دی، ګمرک ته وایي چې دیت نه به ټکس اخلي او د هغه نه به نه اخلي، او که چا ورته خبره وکړله بس هغه به تکول کیږي، رټول کیږي. او دغه کې دلته د مدرن دولتداری دپاره د اسلام د اصولو سره سم تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، او د والي صاحب په امر باندې اجراءات کیږي، د وزیر صاحب په امر باندې اجراءات کیږي. او زما په نیک ارادي دا د دولتداری سره 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 اړین نه دي، سره ارتباط نه لري. موږ باید د یوویشتمې پېړۍ دولتداری زده کړو. دلته ډېر داسې موارد دي چې د عصرونو د قرنونو بېده پاتې استو، دا په دې ډول باندې نه کیږي، دولتداری په دې ډول باندې نه کیږي. د یو چا ښه اراده زه مطمئن یم چې جناب مومن صاحب د خدمت لا تړلې ده او شپه ورځ کار کوي، په دې کې شک نشته. وزیر صاحب خدمت کوي، اما د قانون پر بنیاد باندې یو څوک د یو پروسیجر د یو جزا د یو کار مسئول هغه وخت کېدلی شي چې هغه قانون مخکې د اجرا نه هغه نافذ دي. دلته چا کوم قوانین نافذ کړي دي، چا ویلي دي چې تیر قوانین نافذ دي که نه دي، ویلي نه تمام قوانین نه نافذ دي، موږ هغه څه چې د اسلامي قوانین دي هغه ته دیکھو. دا اسلامي قوانین چا فیصله کړه په شکل دی مدول؟ دلته ډیر کارونه موږ مخته پراته دي. دلته د هپار قیمت د اعتراض خبره نه ده، دلته داسې شیان شته دي چې هغه باندې باید بحث وشي، قانوني لارې ورته پیدا شي، سیستم جوړ شي. وزیر سیستم نه دی چې وایي چې زه هغه چاته ډیپلوم ورکوم چې ډیر بمونه پټاو کړی دي. دا د پټاو خبره نه ده، مطمئنه هغه چا چې ډیر بمونه پټاو کړی دي هغه د قدر وړ شخصیت دی، هغه جهاد کړی دا وطن د ازادۍ لپاره کار کړی، هغه باید قدر وشي. اما ډیپلوم ورکول په بمونه پټاوولو باندې
ډیر سیاستمنه کوربدان مومن صاحب، تاسو د رسمیت پیژندلو خبره وکړه، آیا کومه خوشبینی شته؟ تاسو چې په افغانستان کې اوسئ کومه خوشبینی وینئ چې د نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ آیا طالبانو په هغو برخو کې کوم تغییر راوستی دی په خپلو پالیسیو کې چې نړیواله ټولنه یې د بدلون غوښتنه کوي؟
زه فکر کوم چې د رسمیت پیژندلو موضوع خلاص کړي، دا به یو دروازه وي چې خلاص شي، او د دغه دروازې د لارې یا به د یو ډیسک د ډیالوګ یا د خبرو یو میز جوړ شي، او به کولای شي چې ټول هغه څه چې نړۍ غواړي، هغه څه چې زموږ پیلن د افغانستان د اسلامي عورت قوانین دي، هغه ته به زه فکر کوم چې
دا خو ستاسو یوه هیله ده، اما عملا تاسو څه تغییر وینئ چې نړۍ هم په خپل تګلارې کې بدلون راوړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ خدا اوس خو د دغه ملل متحد د دغه نمیر افیر سو هغه شته خبرې کړې وې،
بلې امینه محمد یو خبره کړې و چې هغه به د رات
امینه محمد خبرې کړې وې،
بلې
چې موږ خدا خبرې کولې دا چې ډیر کړې ده، خو د زه په رات نه خبر ولې د مخه چې دغه بیان ورکړې و دی ویل چې زبده انشاری او خوشبینی وجود ولري چې د افغانستان حکومت پر اساس ولید موږ د افغانستان د سکتور اواز دغه دی، موږ توشان درې اصل چې موږ لرو تقریبا په مملکت کې اوس امنیت تامین دی، د کرپشن کچه کمه شوې ده، او د تاریاکو د کښت کرکې له مخنیول دی. موږ غواړو چې د دې په بدل پسې وګرځو. پخوا دغه خارجانو د دې په بدل دونه مصارفات کول چې دوی نه شوی کولی چاته یو ولایت یو ولسوالۍ کې هم دا تاریاک بند کړي. امنیت سم دی. پخوا تقریبا د هراته چې به زموږ یو موټر راباسو تر پرخامه چې بری سړي تقریبا 130 یا 130 خلکو اضافه پیسې ځینې
خراب جنگ فکر کی
دوشان باید ته په دې مملکت کې د ورځې 200 در 300 انسانان قتل کېدل. تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ دا یو موږ دلته خو هغه څوک چې په اروپا کې ژوند کوي داغه ژوند جلا دی، موږ دلته ژوند کوو زموږ ژوند جلا دی. موږ دلته د 300 کسو جنازې هر ورځ افغانستان ته وتلې. موږ دا وایو چې په افغانستان کې اوس یو سرتاسری امنیت دی، یو حکومت دی، یوه خبره ده. مشکلات ورځ په ورځ د مابین د سره ځي، او یعنی هغه څه چې موږ غواړو، موږ مثلا په فازه د کابل څخه کندهار پورې په موټر کې نه شو تللی. هم د غلو خطرات و، نور خطرات و، امنیتي خطرات و. زه اوس دغه ځای رسم د افغانستان هر ګوټ ته تللی سم. مثبت
خبر وکړه مال دا اختر د تیرو کلونو د اخترونو په حساب د امنیت له نظره ډیر شو، نه کوم بم و چاودیدو، نه جنگ وسو. لیکن آیا د نړیوالو غوښتنه هم د مال لپاره دا سوال د لتا څخه چې آیا نړیوال هم دغه غوښتنه لري او کنور غوښتنه لري؟
نړیوال باید یو شی وکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته باید وګوري. د افغانستان ښه دا اوس د پخپله د افغانستان د یو ډېر غټ قشر چې د افغانستان خصوصي کول دي، د دې په نمایندګي ستاسو سره خبرې کوم. خبرې په دې درسره کوو، درسره وګورم چې امنیت ته د کرپشن کموالی راغلی دی. تاریاکو کرکېله بنده ده،
50% ټولنه مشزه دي، له هر ډول حق محروم دي. هغه بیا څنګه
په ترانزیت کې پرمخزه ده؟ څه توان موږ خدای وایو چې د افغانستان اسلامي امارات، افغانستان حکومت باید په هغه څه کې چې شاید دوی هغه خپل په دې کې لیدلوري ولري. زه فکر کوم چې د اسلام د اساساتو پر بنا به زما هم شاید کار شروع وي، او پر دې باندې وي چې باید ټولو خلکو ته حقوق ورکول شي. خدای هم دې هر وخت ویل دي چې موږ د اسلامي شریعت په رڼا کې ټولو خلکو ته حقوق ورکوو. یا حقوق ورکوو زه په خپله، چون زه په اقتصاد کې ستاسو خبرې کوم. د مخه ورور چې خبرې وکړلې چې ولدا د یو وزیر خبره، موږ چې هر خبر کو غواړي تاسو دلته نه دي، هیڅ والی هیڅ چاته نه دی ویل چې دا یو ټکس واخلي او یې مو واخلي. او زه تاسو په صراحت وایم چې دا هیڅوک نه ثابتولای چې دا هیڅ ولایت والی چاته ویل چې دا یو ټکس واخلي، ټکس نه اخلي. دا هیڅ په هیڅ ولایت کې څوک نه ثابتولای او نه چاته ویل.
لیکن ممسد بده اشاره دی ته چې کوم هیواد چې قانون نه لري اوس په افغانستان کې قوانین لغوه دي.
زه تاسو خبر کوم. بله، مالیات د یو ټولنې اساسي جز دی چې باید واخلو. تاسو چلته په دغه دغه کې تاسو ته لوي پیسې ده، 15 پیسې ده، تاسو تماشو سره نه ګرځي.
منظور می دا و چې قوانین نه مشخص په دې واد کې اعتماد نشته.
ما خبر اوس هم د مالیاتو قوانین نافذ دي. اصلاحات د اسلامي د اسلام د شریعت پر وړاندې اصلاحات، مثلا جریمه ده نه و، جریمه معاف سوله. جریمه معاف سوله مثلا د جریمه په چیش معاف پر یو موټر باندې، د یو موټر د یو موټر قیمت 15 لک، پر دې باندې 10 لک یا 15 لک پر دې باندې جریمه راغلی. آیا د کولای شو چې د خپل پیسې تایل کې دا پر معاف سوله؟ دا یو ډیر شکه. دلته د کمیټې د تاروپیسته کمیټه د اوایدسته په دې ټولو کې د افغانستان د خلکو سره مشورې کیږي، د قانوندانانو سره مشورې کیږي.
دا خو به مثبت اړخ یې، لیکن هغه منفي اړخ ته اشاره نه کوي چې کین لاس او شای لاس ګډوډ ډېر اشترینګونه. دا په دې برخه کې بیا څه نه وایست؟
ګوري یو خبر د افغانستان، د خلکو زه تاسو چې کین لاس او شای لاس نه څه خبر. په دې کې سخت بحث روان دی. په دې کې کمیټه شروع ده، شورای وزیران پر دې باندې کار کوي، موږ پر دې باندې کار کوو. کین لاس او شای لاس د دوبۍ کې نه چلیږي. کرون موټر زما د دوست هغه د پاکستان لاسو هلته چلیدلی. هر مملکت ځانته قانون لري، د خلکو خلقو د خلقو مشکلات ته بګوري د خلقو شته بګوري ولې موږ دغه موږ د جوګایو چې په افغانستان کې د افغانستان قانون څه فکر کوم تجارت به آزاد تجارت به آزاد درې در هر وخت پوری ولې چلول یا د شان د فار د دې د فار به ان شاء الله سیستم جوړیږي او په سیستم کې به کار پر کوي کچیر په سیستم کې مشکار پرو کوم موږ نس کولای افغانستان په وچه کې یو راګری هواد دی او کولای شي چې د ټول دنیا سره ته هی تجارت ولري په تجارت آزاد دی په ټول مملکتو کې هم په دغه دوبه کې ان شاء الله کار وخت روان صبر علي زید شایب د پک د ام چپلاس ام شیلاس موټران چلیږي زه تاسو ته کوم د لندن چې تر ازه د لندن چې تر ازه جرمنی ته آیې د پاکستان له د
چپلاس نه اجازه ورکي هغه مثلا د سید محمد صاحب یو نیم موټر راځي یو نیم موټر ته اجازه سته
یو موټر ته اجازه ورکول څه ده د افغانستان د خلکو سرمایه په بند ده د افغانستان د خلک د څه پوښتنه سرمایه ولرسي د خلکو سرمایه په بند ده په یو لیر کلی کې
یو مسله وای
څه کوم رزيد آیا در دوت پر خړی یو سیالته زر ته او دا یو کښنی موټر وي یا په 500 ډالر یا 500 ډالر یا 1000 ډالر وي دی یو ځای راځي یو دغه پښکر ته په دې باره کې دا افغانستان د خلکو سرمایه پربنده ده زموږ خلک تقریبا دغه د زموږ کده فرخم ریاده کده بولده کې دا په ورچه کې پرې وتی دې خلکو ټول تجارت هغه په جاپان کې دا په اټمیا چې نه مې چې دی تیری دا لاسونه تلکی او دا کار کوي
بله بله خوب پر حال بالاخره باید یو لاس شي نه تو لاس خیر من نه سلام
یو لاس پسې د دې لپاره به کمپاینان دا وکړي هغه موټران چې د پاکستان لاس یې هغه د افغانستان لاس کیږي په دې کې ان شاء الله موږ تجویز ورته نیسو او ان شاء الله کوششونه پر روان دي د خیر سره ان شاء الله دا ډیر یو جزوی کار دی ان شاء الله کوي
ډیر مننه مخې ته چې سحر صاحب الله شم سعیدی صاحب هم غواړي ته وایي مهرباني سعیدی صاحب اول تاسو
زه پدې کې شک نه لرم چې جناب مومن صاحب او ډېر نور ډېر خیر اراده لري چې افغانستان ته خدمت وکړي اما د خدمت لپاره یوازې اراده نه ده پکار دا چې سابق 200 نفر د ورځې شهیدان کېدل دا چا شهیدانول دا سوال مونږ دلته نشو حلولای دا یو چا شهیدانول او یو چا به مشکې کو دا چې هغه شهیدان دي اوس چنکیږي الحمدلله چنکیږي دا یو خبره دومره خبره دا زمونږ تمرکز په سیستم باندې ده په قانونیت باندې ده دا چې ورته یو کمیټه کوموالی سره جوړ کړی ده الله دې خیر ورکړي اما د یو وطن په مجموع کې فیصله کول چې الله صلی الله علیه چې فلا صلی الله علیه دا باید مرکزی فیصله وشي دا کوم غټه خبره نه ده اما باید سیستمي کار وشي زما هغه خبره چې والي د جلال آباد وایي چې مونږ به داسې هغه خلکو ته سخت جزا ورکو ته چې کارای چې ته جزا ورکې قانون ورته یا جزا ورکي او یا نه ورکي په دې خاطر باندې هغه د ګمرک مسله د عطا محمد نور خبره و چې په تیرو نظامو کې د چانه به مالیه خسته لو د چې زمونږ په عمومي لحاظ باندې په تمامو تخلفات د دولتداري د اصولونو خطا کار دی او دا دولتداری اصول او خطا کار اوس په د طالبانو په حاکمیت کې سوال مرکزی دا دی چې د افغانستان د خلکو ارزښونه باید په نظر کې ونیول شي کوم انسان سلیم انسان به دا خبره رد کړي چې د افغانستان باندې حکومت کیږي او د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې ونیول شي او هغه ته د څو خارجي مراجع په موږ باندې خپل ارزښونه تحمل کړي دي کې شک نشته دی اما اسلامی امارات خلکو ته د مراجعه سیستماتیک تعهد نه لري انتخابات نه لري سیاسي عذاب نه مني او په لاسه او نور داسې مواردی چې هغه څه چې وایي د په مقابل د هغه څه چې کوي تناقض وجود لري د دې تناقض د منځه وړلو لپاره عملی کار پکا دی دا څه نه ده چې منګه اول یو زمونږ خپل خبره خو خښه او دا هغه د حل لپاره مو په خپل خوخه او په خپل روایت باندې کار وکړ او هڅه کول غوښتل شو کاش کې دا څه کېدل زمونږ درد د دانه دې چې مونږ د هغه واسطه دو په اصلاح چارواکو په څه خپاستو یا مونږ د نوې نړۍ چې زموږ د اسلامي نړۍ د ارزښونو سره په مخالفت کې قلالي د هغه تحمل ورغواړو دې کې هیڅ شک او تردید نشته هغه نظام چې د ټولنې د ارزښتونو سره موافق کارونه کې هغه تجلی شوي حاکمیتونه پراشتي حاکمیتونه مونږ نه غواړو، اما سیستم جوړول په کار چې دغه سیستم سره متاسفانه اسلامي امارت هم نه لري. هغه تاکیدات چې کوي چې دا د اسلامي خلکو دا د افغانستان د خلکو خپل کار دی، خو دې خپل کار ته خو څوک تعهد نه لري. خپل خلکو ته هم راضیه کول په کار دي، دا په یو کمیټه او په یو کمیسیون باندې. او دا چې وزیر صاحب دا هدایت وکړو، وزیر صاحب هغه دا سیستمي کار نه دی، دا دولتداري نه بی خبري ده. دا د افغانستان واحد افغانستان دپاره مشکل نه شي حلولی. دلته خپل سهو نور موارد دي، د یو ملا په توګه، د یو حقوقدان په توګه، د یو قاضي په توګه، د یو وکیل مدافع په توګه، د پنځو ژبو د ترجمان په توګه، د محاکمو کې د هره ورځ درېدلو په توګه. دلته وایم چې دلته د نورو نه ګیله نه ده په کار، مونږ د اسلامي عمارت نه ګیله په کار ده چې پردو را سره کول خو پردي وو. دی ولې کوي؟ دی ولې سیستم نه جوړوي؟ دا هغه شیان دي چې مونږ جوړول غواړو. تر اوسه پورې متاسفانه د دې علائم نه لیدل کیږي. تشکر.
مننه. سلامت اوسه کور ودان. سحر صاحب، یو وخت ټیکنالوژي داسې و چې ژر به خپرېدنه، مثلا په امریکا کې موبایل اختراع شو ترڅو چې افغانستان ته راتلو څو لسیزې پې واوښتي، لیکن وروسته چې موبایل جوړ شو، البته وروسته کلو کې هر شی همداسې چټک خپریږي. موبایل چې هر ورځ یو نوی ورژن، یو نوی ماډل راوځي، بیا سبا افغانستان ته رارسیږي. دا د مخې تاسې د مصنوعي ذهانت خبره کوله. دا ټیکنالوژي څه فکر کوي چې څومره وخت به وغواړي چې زموږ غوندې هیوادونو ته هم راشي او زموږ خلک هم ورڅخه استفاده وکړي؟ البته اوس خو د انټرنیټ زمانه ده.
تروان سی دا بیخی آقا کم شیسی دا دی پارس که دی مصنوعی ذکاوت هر تکنولوژی هر ورژن اوز پا امریکا و پا هر یواد که استفاده کی، پا افغانستان و پر بل هر یواد کی استفاده کی. دا اوز دیره خلقات لافغانستان حتی لپاکستان حتی لهر یواد لدی تکنولوژی نگت اخلی او روز تربلی آقا دی استفاده آلخم دیر کوی کی. نو دا پاسیله نپیزنی لکه دقا دی انترنت پا برخه کساسی ویل، لکه دی درک موبایل نو برخه کی ویل، مثلا آیفون کار ماډل نو دی، سامسونګ په ماغه یو هفته ورسره په کابل کې پیدا کیږي، اسلام آباد کې پیدا کیږي، دهلی کې پیدا کیږي. نو دا خبره بیخي هغه دی فاصله خبره ختمه ده. خدا سي څومره الته په مارکیټ کې ځای پیدا کړی، هغه هم دومره وګده فاصله نه ده. مثلا کته سي وګوري دا اوس په ډیری سیوادونو کې تاسو باندې شامل باندې په ډیری لوړ ټیکنالوژي نه دی، مثلا د ویب سایټونو، سرورونو، اپلیکیشنونو نه استفاده کوي. هر ماډل د اپلیکیشن سره وو ځای افغانانو یې استفاده ترې کوي، تاسو په اروپا کې هم استفاده ترې کوي، زیدلته استفاده ترې کوم. نو مقصد دی کې کوم دغه نسته، فاصله نسته. خو زه په دې باندې ویره لرم چې افغانستان ته د اوسم ټیکنالوژي لاړ خدمو ډېر وروسته پاتې یو. مثلا د انټرنیټ سپیډ تاسو وګورئ، د مثلا د ټلیفوني مکالماتو دغه وګورئ، کیفیت وګورئ، دا د خلکو د وروسته پاتې.
زما منظور دا و چې یعنی ګټه به د مش خلک څه وخت ترې عملا کوي. مثلا یو وخت ویب سایټونه جوړېدل، زموږ افغانانو به اکثره په پاکستانیانو، ایرانیانو، په نورو جوړول، او ګټه به ډېره ګټه به هغوی ته ورکوله. هغوی به سپیس له یو بل امریکایي کمپنۍ نه اخیستی او په موږ به ګټه کوله، تر څو چې زموږ خلک ورو ورو ورسره بلد شول او پخپله مستقیما اصلي خواته یې مخه کړه او له هغوی نه سپیس واخیست، بیا یې نورو لپاره پخپله ویب سایټونه جوړول. دغسې اول په موږ باندې نور ګټه وکړي، او بیا تر څو چې موږ خبري شو ډېر تاوان هم کړی وي. منظور مې دا و چې زموږ خلک به څه وخت ورنه په دې شکل سره ګټه اخلي.
متاسفانه غلطه یو لوی ستونزه سی وو صادر رامنځته سوی دغه د اصلي دغه منشد سی دغه کار نو موږ زر تر لاسه کو. هغه زموږ تحصیلي سیستم، د ښوونې سیستم، اولته په یواد کې دغه فیصله د کلتور پیدا کول دي سی ټیکنالوژي ته خلک اولیت ورکړي. مثلا تاسو وګورئ افغانستان پانتونو کې ټیکنالوژي مطلق صفر حساب ده. خوندوی کې د لاول ټولګي نه تر دولسم ټولګي د اختراع تعریف نسته، یعنی جالبه بدای تاسو د اختراع تعریف نسی پیدا کول. دی ټیکنالوژي په مثلا دغه ټیکنالوژي په تیر دولسو کې د پاړه باندې درې صفه متن نستا. ته دا و د افغانستان د اوسنۍ کوم تحصیلي سیستم سي دا یا خوانی سیستم سي دا واخن د دغه 2023 کال لپاره اصلا جوړ نه ده. زه خپل د کور غړ ورور ته می خوند ته مل سي بيخي تاسو د خوانزي د مزامین سي وایس ورسوي وایس، اما په مهارتونه باندې باس وکړي، ښا اغه زده کړی. ځکه چې دغه اوسنۍ سیستم هیڅ زموږ افغانان نه زده کوونکي نه محصلین مارکیټ ته نه آماده کوي. تاسو وګورئ افغانان کال شپږ لکه فارغیږي له پوهنتونونو څخه، خو 50,000 نفر هم په نړیوال مارکیټ کې دنده نشي پیدا کولای، په افغانستان کې نشي پیدا کولای. دلیل هم دا ده
50,000 هم کې پیدا ډیره لوی خبره به و. خو په هر حال ډیره زیاته مننه سحر صاحب، له تاسو هم ډیره مننه، ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، ښاغلی یونس مومن څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو 24 ساعته خبرونه اورئ.